نیمایی که اوریدلی سی چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو په دغه پروګرام کې بحث شوی دی. خو تر هغه مخکې له نوریاس نورینه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لاینز وویل میلیونونه عادي افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نه شي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یوه الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هایکو ماس په عین حال کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دي او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند ګوډکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې درلودې. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د اووه شپېته کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران لوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځنګړي ډول د کورونا وبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروگرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص نر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. صفای صاحب، شرغلاست، اوله پوښتنه به دا وکم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سیوی دی څو شپې مخکې چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلی دي او شاوخوا ولس یا شپاړس کسان وژلې دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثر کوي؟
دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنه دی په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی، نو د حکومت وجود نه لري. خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی او همدارنګه د رواني د لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي او بل نامفهم او نامعلومه وضعیت دی. د خلکو په مخکې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې، خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغیزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي، خو بېته کته راغورځي. د خلکو د زخمي کېدو او حتی د خلکو د وژل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوی دي. دا د خلکو روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې عرض وکړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده او په رواني سلامتیا کې د فزیکي روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډېر زیات مهم دی. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډېر زیات د فشار لاندې وو او چون وضعیت نامفهمه دی تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، یو قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي. که یو عادي فیرم کېږي، خلکو سره رنګارنګ فکرونه پیدا کېږي او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه بله
ډاکټر صاحب روس هم تاسو ته زمو بخښنه غواړم ځکه چې اوریدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلې د دوی یو څه مصرف زیات کیږي مل یو څو اوریدونکو براوا خو بیا روس تاسو ته زمو تاسو د دوی پښتنې لزان سره یادښت کړي اوریدونکو په لنګ کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند نشټمنی پروګرام د متخصص ډاکټر هم تاسو اواز اوري مهرباني
دغه طالبان خوښ وو چې راغله ډېر موږ خوشاله شو پیوا وسته چې راغله بل دا مواد مخاطر کې دوی قطع کا خوښه کمی قطع نه کوم دي خلا د ما په کور کې متاتان دي یعنی زوی مې دی ورور مې دی ډېر مې حالات خراب ده یعنی د اوس په دا غري موږ ډوډۍ خورین د ډېر جګر خونه یې سو ډېر بد حالات تیرو زه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسای چې دغه مواد مخدر قطع کاندي چې خصایي بل یې داس د مردارې کاندي کین د من په کور کې نه خوټولي خلاصان بس افغانستان موتاتو نیولا
ډېر مننه بس
خانه پر باندې ایرو نه زه پاتې يم
او تاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نسی تاسو پیغام ډاکټر صاحب هم وورید د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت لکبل د کورونی نور غړو ته پرونی لحاظ څستونځي پیشي راتمد به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي بل اوریدونکو هم پلان کې دوی ته ورسو
دا د دې ورځې موږ رواني تقریبا داسې پیدا کړی ورو چې بازار ته زوم یو ترڅو او کاغذ ته زوم یو ډیر په ویهم سره پیدا کړی یا تر خلکو کاندې چې یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتې نه کیږي اسه کیږي دا ټول دې ګاډا سی وشي موږ دومره یعنی ویهم برس پیدا کو شو خدای نه خاصه بیا کوم خوانه جنگ وشو یعنی دا یو شعر نصر اغلو بیا چې ستاسو یو نظر درافورونه دا چې حکومت دا چې کار کوي نو عوام نو زړه غدا او بند دې خلکو له موږ خپل د سیل خل لرو چې یو داسې سودي وخت دې نه خلکو یو وه مرسته کوي زیاتره خلک چې کالوري مرسته پیدا کړي راشه وی ګور چې بلار روان پرون دې بازار کې روان بازار کې روان یو څه په مالات کې دوه نو هغه دې خپل مرګري په سمایل اسې خو نو ما تو کته نو زه خپل هم ته باندې وته خپل شو نو ډاکټر سم نه دا غږ چې دې سي لا تاسو کو څنګه وکړي دې وه مرز نه دې دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه
دا کوم موټر کې سپور شو بلار روان نو دا یو د خلکو سمستي وو دا باس راخ
نو ډاکټر صاحب تاسو خبري مو ورته لیست تاسو ټلیفون په دې خاطر قطع کوم چې مصرف مو زیاتې ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې بیا هم تاسو خبري ډاکټر صاحب ووري دي اتمن لزان سره یادښت کړی ورسره تاسو پر څرګندونو د خبري کوي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
نو د ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د مخت کورانه کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کومه هټل کې غډون کوی او په کوم واده کې غډون کو بیا یې ټول دا خیالات بیرون وی چې یعنی بیرون به څه شي کیږي یا به څوک موټر وی یا به کومه حادثه کی یعنی هغه محفل خد خوشاله محفل وی خود سره دغه مشکل دی بیرون وی چې بیرون څه کی یا په د محفل کې څه کی داسې یو خیال وی ورته دم د رواني حالت ته لای کې مرز بل دی دا مې وپوښتنه واو دا
رواني حالت پر څو ډول باندې عمر پاره معلومات ورکړي ډاکټر صاحب ته
عمر 22 کال دی 22 کال دی د زرات په انځه مې ویلې
ډېر مننه بس ستاسو خبري ووري دي بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتې جي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
کشمیر خان زرمالوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه اړیکه نیولې دا ډاکټر صاحب ساتنه دې ما وپوښتنه ده د هر هغه مریضان شغه په ناروغ رواني ناروغ باندې اخته یا دیغه د شي فلمونه یا سریالونه کتل شغه چې جنگ جدل یا مثلا دغه د انټرنیټ لاره د بعضی خلک موبایل کې د شي بعضی شیان کاری چې بغه چې جنگ جګړې دغه یا د پوتمر منتی اثر
ډېر مننه تاسو مو ټلیفونونه قطع سو بیا هم پوسولو چې له تاو تاریخوالي ډاک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیز منوالی سی که ډاکټر صاحب لومړی اوریدون کې د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورونی کې دغه یو کس موجود وي پر رواني لحاظ د کورونی پر نور غړو څه تاثیر کوي د نور اوریدونکو پښتني حتمن تاسو له ځان سره یادښت کړی مې ربني
محترم خور د خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوانه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوانه چې کوم تحقیق او څېړنه شوې و تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره مواد باندې روږدي دي او چې اوس موږ هغه ته تخمینی کل باندې فکر وکړو تقریبا 3.5 میلیون نه به مخواته په مختلفو موادو باندې روږدي دي متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډېر کار نه شوی او همدا چې ډېر خلک مخدره مواد باندې روک دي متادین په خپل رواني ناروغان نه متاسفانه په ټولنه کې څوک دې باندې آگاهی نه لري په دې پوهاوی نه لري چې د رواني تکلیف دې احتیاط برخه د رواني ناروغي او اساسي برخه ده او د اقتصاد په لحاظ باندې کوم فکر وکي وکړو کې او کس په 40 ساتو کې یو ډالر مصرف کې د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې تقریبا 3.5 میلیون ډالر یا 4.5 میلیون ډالر په ورځ کې زمونږه په مخدره موادو باندې مصرف ویږي. دا غاډنا شکل مونږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې څوک په کورنۍ کې متعدد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ د لپاره هم سرخوګاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابېږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسائل ډېریږي، جنایي جرمونه ډېریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډېر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورونی کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورونی نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړی چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره کده د ستونزې لا پسې زیاتوي؟
نه، مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي. ځکه یو متاد چې درملنه کیږي د فامیلی حمایت، فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي. ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونه شي بل اخر دا به بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بل اخر احتیاطي څو شکل نیسي. یعنی ملټیپل یوزر ته جوړیږي، یعنی مختلف مواد نو په یو وخت کې استفاده کوي، او بل اخر د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوږو باندې بار وي، او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي هم مشکلات سره اخته کیږي. که ټول سره لاس یو کړي او دغه د ناروغ په صفت وکتل شي او دغه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر زر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د متاد تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل رور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د ډاریږي، نو د دغه ډزو او د جاراتو پیسې کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خوار سړی ډاریږي. دا ډار او ویره چې د الله پاک د انسان پر روان کې د دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، سوچ موږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې لپاره امادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډیره شدید شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنی هغه ګوشتبزنګي حالت ورته وایي، هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنی غوږ غوږ کې ورته زموږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زمونږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي، او نه شو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ځان په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک اشکلن دی، د کوم ملګری دی، وایي چې د همیشه لپاره چې دلته وي، وایي چې بیرون به څه پېښېږي. عمومي اضطراب اختلال لی ده، زیات نورې نښې نښانې هم لري، مثلا جسمي نښې نښانې هم لري او رواني. د لحاظه دا کسان همیشه نگرانی لري، همیشه تشویش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي، د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که دی نورې نښې نښانې د خوب خرابوالی لري، او همدارنګه د همیشه دپاره ورختایي حالت لري، او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټریمر او رقصي ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي، او ده ته د دوایي درمل او همدارنګه روان درملنه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورو وویلې چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدېدا سبب کېږي، بلکې په روغو اشخاصو په روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. او زموږ په هېواد کې 40 کاله کېږي چې دا جنګ و جګړه روانه ده. نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکۍ ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناک دي، سیریالونه هم خطرناک دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې ده د انسان پر روان باندې اغېزه کوي، او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي.
د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدونو نه منع کړي، او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري، ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي، او هغه ډېر زیات لکه تاسو چې یادونه وکړه ډېر زر د اغېز لاندې راځي او اسې پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بلم راوتی دی، دغه ګیم چې پای کې ډېر زیات د جنګ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي، او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې، د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره پر روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړو زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي، هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او د جګړې بوی راځي، او یا د هغې ښکارندوی وي، او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنۍ توجه ډېره زیاته.
بله ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفات او تقسیمات په اساس باندې 2 کلاس 2 سم رواني ناروغي دي چې په هغه کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسییشن او د غیر تشخیصیه د سم په اساس باندې زوایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم، یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نخ نخانې لري. خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغوی په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشایند نه وي، د څښنې لذت نه وړي، د فعالیتونو لپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې اجرا نه کېږي. د فکر وکړي چې زه په یو نوع نه په یو نوع رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي، ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی، او د رواني سترس او فشار اندازه چې کومه یو ده، یعنی سل سلنه خلک د رواني فشار او سترس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات یې هغوی به خپلې تشخیصي کریټریاوې لري. په هر صورت ما ارزو که چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه 2 یا 3 یا 4 هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني اختلال کوم یو نوع باندې اخته دی، او که یا په رواني فشار یا سټرس سره مواجه ده. دا خو بیل شکل ټول خلک رواني فشار او سترس سره موجوده حالات کې مواجه دي. اما رواني اختلالات یا ناروغي بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپل ځانګړنې لري، کریټیریا وی لري تشخیصیه، نو هغه بیا ډاکټر او متخصص وروسته د معاینه او ارزیابینه دا وځه کولی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري نورې کوم ستونزې ورته پیښیږي که دی مراجعه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله، او یو خود رواني د لحاظ رواني اختلالات په نمرې کې هغه خفیف شکلونه بیا متوسط او شدید حالت ته ځي، چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونی کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونی کړي. هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل مونږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات، یو رواني اختلال اخته دی اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک استراب لري که د استراب تداوی ونه کړي ډپریشن احتمال پکې شته، یا څوک مثلا پی ټی ایس ډی لري یا پاست ټراماتیک زادر چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې چې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنت او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدای شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي، یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته د ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي او بالاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډوله ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کېږي یا د نورو د وژنو دپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو دپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختي مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. دغه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنی رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی خپله دی د احتیاط ته پناه وړې ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب څو ورځې په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
امیر په جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما اپیلپسیا په عام اصطلاح داخله ورته نیتی وایي، یو مریض د فتن غورګي یو د دریو نه پنځه د یو پورې د اخلي ته زګ راځي، یو مریض بالکل یو شی یو د سپدان باندې نه پیږي. بیا چې کله خصوصي ده ډاکټران ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان ورته مسکینه دواګانې د اعصابو ته دوا ورکوي، هغه چې خوري کې اخی او چې کله دا دوا خلاصي کې تاسو هم چې دوام ځانده شي پنده سره حمله تیر راځي او چپه کیږي. آیا دا تکلیف تداوی لري؟
ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته جواب درکوي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
سلام پولن چولو سره مې دیوله دا شبال غزین خبرې کوم. پښتنه هم دا د ډاکټر صاحب ځینې کسان دی، البته یو کې دا ځوانان مال بری دي، یو د کله چې خپاس یې خپګام پر راس یې هم دا شي، یو ډول بیوش سي، بیران سي، بی حاله سي، بی سده سي. وای وای دا مرګای پیرای د ځینې کسان، وای پیرای د ځینې کسان، وای دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلای شو کنه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو کې د مرګي یادونه وکړه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه. دا اوریدونکو دغه څرګندونې تاسو اوریدل، بل اوریدونکو نه لرو، بس تاسو ته براسو ډاکټر صاحب تاسو جواب څه دی؟
دا د لالبات نه چې ضرور د اپلیپسیا مرګي په اړه باندې پوښتنه کړې وه، زه کوشش کوم چې په ډیرو ساده الفاظو باندې دغه معلومات ورکړم. خلکو په منځ کې داسې فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې اجنبي یو څه شی دی، د انسان په وجود باندې کینی او هغه د انسان په وجود اغیزه کوي، یا په مغز باندې او یا په سیستمونو باندې، خو داسې نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسي چې کومه یوه ده، دا د عصبي حجراتو اصلا عصبي ناروغي ده، د عصبي حجرې د حجروی غشا یا حجروی دیوال په اوږدو کې د برقی چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري، تر ډیره حده پورې علتونه معلوم نه دي، تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي په لومړي قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالیټیا نه دي د مختلفو دلایلو له کبله او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغي هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پرېږدي د ځان او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغیر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولو تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یو عصبي ناروغي ده، د درملنه لري.
بلې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بيخي حالت خرابېږي، ک فکر کوي چې په غلمړیو او شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي؟
متاسفانه ما مخکې ارزو کړ چې په لومړي قدم کې خو د تا ناروغ په سترګو نه کتل کیږي، د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغي اخته دی یا رواني ناروغي یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروای خبيسه ناشته ده، او مثلا صوبیان ناشتي او پیریان ناشتي، دا د عام خلکو عقاید دي. بیا د هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پې اخلي او نمونه پېږدي او هغه ډېر مسایل دي. یو تعداد هغلته ځي، یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټون کې وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغه کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي، د کورنۍ غړي هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو پاڼون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کیږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. وسو یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په جوړ خپګان او ډیپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت لپاره نه لري، یو کونج کې پراته ده او نشي کولای چې فعالیت وکړي، د کورنۍ غړي نور هم په فشار واردوي چې ته باید دا کار وکړي، یعنی د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولای وای دا بانجوی کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېرې، ځکه په دې اړوند باندې هغې څه پوهاوی نه وي. او په ډېر ناوخته وخت کې د ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي، نو د هغې بیا د درملنه مشکله وي. که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سر ته ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې هم دغه ستونزه ډیره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپریږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځ نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري، ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر والا لارښوونه هم دغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسو اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېز کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي، که ګوري 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي. هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پروان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو کړي چې سل سلنه خلک په افغانستان کې د رواني سټرس او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به موږ او تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناک دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغه شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، والله سیوادوال زموږ شهیدان شو، څو څلوېښت نفره زخمیان شو. یعنې دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسوکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.